آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب لړوړې کچې سره مخامخ دي څو شي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنون کې سره مرکه هم لرو د خبرونه د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم هېروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیر نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي لومړي انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ د څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تم انجو یا داخلي مؤسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاند ګرځي چې اریوزی پی پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ږغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د ټیپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهیږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کې یو کارخانه وي شی ورته پاله کې چم ورته وکي د ځوانان بیکاره دي خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه سته چې د ماښام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ونی چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا دا رپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او دا نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک د ستونزو سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو د کومکې سازمانونو مرستندوی زمر سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مدا غشتنه د شتاسو د زبیولا مجهد صاحب سره غشتنه وکي چې د تیسي پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د انجونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شرعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یا خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران یې راولو. دغه زما له نظره دا دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړله چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته نه که دغه تر شپږمه لیې او تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادي نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت له مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال پخوا پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښ شي. شش کال گرمی زیات دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو د حقوقو ورکړي چې موږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي د څلوېښت میلیونه ډالر دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیږ یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله چار سه دار پیره جمع کړي سره ځان تیږي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ نہ عشق ورز امگا دغه یو خبر د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل سی نور هیڅ لته سی نه نو د دوه په ځای سی دغه سی د ملت خلک را ده کینه وی قبولم دی خو دام نه دی قبول وره لسوار مینورم درته ویل دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نه شي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. تا د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، بې میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي ارې وګړي په دې خوشحاله د سي مرسي مرګ ته خوشحاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې خو کارونه روان کې تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. دا کوم مدن سي دي؟ دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت د موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان سیاغه پردای هوادو ته لاړو، سیاغه دلته کم کم درسونه زده کړی وو، د افغانستان لپاره کار کولای سو، د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې وته نغښتنه او هیله مو داده د مجاهدینو سپدې مدنیاتو کارونه شروع کی او د انجنونو مکتبونه خلاص کی. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټرانو ته لرو.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو، موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویل چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق شافیزی پختلې دی.
د افغانستان نورین ټول ته برسیره ده، هیڅ ضرورت یې نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه هر دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر
دوی پیدا کی دا سخت، بالکل سخت شرایط دی. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لري کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خوات درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د خارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري او بس پنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته بل هغه مخې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتلې میلیارډونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیاي دغه نه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې. بل دا چې په 3 کلونو کې خودی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقوقونه، د ښځو حقوقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري. او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. در رادیو ټول غاکون کو اوریدون کو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وښ چروغ او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی د واټه میشت کیږي د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 ډیر شکالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی. نو اسابی تکلیف لري ځای ومنځک نورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګوي 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیر زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگینو د سوالی سره د واتس اپ ټول یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په بل خوا باندې وتلې دی. مثال ویلی چې زه په سفر زمیا دی چا کار زمیا دی چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ او یا د ملګری زما یو ژغ او د مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره. او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 3 0 0 0 9 3. یو واری بیا 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ. 0 15 3 7 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. انو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلان ومه. ډیر وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 0 2 2 0 5 پنځه شمېره یې ځلي بیا صفر دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر اووه شپږ پنځه ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زده راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومني، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وویشت کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وویشت کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا اجازه روي یا د خپل زما غږ خبرې یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمېره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته، هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلطه زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملمه
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فزیکی ډاکټر لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن یې زده کړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته ستللم، نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یو برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا یې وم سنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم سنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو. بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. هغه د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو که یو نه و بل به وو که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وایم سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړې یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیږ برخورد کوي وهل ټکول وي او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسې هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي انریټن رول یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و. خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي. پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي. ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسې له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوي طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول. نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسایلو کې پښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پښتنو ته خپله اړ باسي چې پښتنه وکړي، او پښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوای به کې به ډېره راډیو بی بی سي اورېدل. نو تقریبا نیمه په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدل. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نه داری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کول، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه، ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا، او بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو، حتی پلار مې د خدای وبخښي، خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست، چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسېږي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډیر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې کته ما بېسواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه شی حالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوي و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده. چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتی درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری و ډیر ښه و. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکاري، دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده. لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوان انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه
تجربه جالبه وی یا خاطره لري اخو وایست
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري نو دا ټولو ته درناوی پکار ده اول په پوهاوی پکار ده بیا درناوی که دغه کار ونوکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدوي خو دلته مثلا نه بجې ا نفر تاته منتظر وي ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نه سي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه لس زره غواړم هغه به چې نه پنځه زره در کوم بیا به ته وایي چې نه و نه نیم زره سوی بیا به غواړي چې نه اته نیم زره دغه سم چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړه کړي او تا راونه غواړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحته وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسې کتاب تالیف کوو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه کدرته هم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستهی فیزیک او اتمی فیزیک و برخه کې ماستری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاری هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې همکاری کوم نو هغه چاره وس مختبی هم کته هم یو روپی معاش نه ور ناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل هو پوسم خو مې لیکنه کوله سرګرمي وراته پیوشي به مې لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډیر یې نه پوهیږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریئر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
پسند پہ چلے سا تندر دغم دیزی